سلامونه د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحق کاکړ او ملیحا مرزاده هر کله کو وخت د ماسپښین درې بجې سوی. نن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د دسمبر څلورمه نیټه ده. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په اړه رپورټونه درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پای کې درته د ټوکو ټکالو 19 پروګرام پام کولرو، خو پیل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی ده ملیحه مرزاده.
السلام علیکم ته ټولو ول پامکړه د خبرونو سټکو ته. پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته په لیږدول کې دوه ورته اطلاع نه و ورکړل شوی. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای ضربه د هغې سیمې معدنیاتو ایستلو کار پیل کړي، او امریکایي ولسمشر وای امکان دی چې د کالیفورنیا وسلوال برید ته ترهګرۍ پیښوي. تفصیل: پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته د لیږدول کېدو په اړه ورته له اول نه اطلاع نه و ورکړل شوی، او که څوک ورته را لیږدول کېږي نو پکار ده چې شهریت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه.
مونږ دانه دی ویلی چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لیږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ.
لدې وړاندې نن په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر مشال ریډیو ته پاستول شوی بیان کې ویلي چې پاکستانیو نه سلوېختو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړي، خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته ستانه کړل. پاکستان وایي یوازې دوی هغه 19 کسان قبول کړل چې پاکستانی کارډونه وښودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي د هغه سیمې د مادنیاتو پر ایستلو به زر کار شروع کړي. نوموړي تیر مازیګر مشال ریډیو تویل د دوی مقصد د مادني زیرمو په کارولو سره ولسته د ژوند اسانتیاوې برابرول او پرمختیاي کارونه کول دي.
دې کې شک نه دی په کار چې کوم ځای کې مادنیات راوځي هغه ځای د سټیټ شي، خو دا هغه ځای خلکو رویلټي دا هغه فنډس عوام چې کوم دي دا هغه مزدوري دا هغه علاقائي ریسپانسبلټي دا هغه لپاره ترقیاتي کارونه لپاره نورث وزیرستان ته دا هغه پیسې واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
نوموړي زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تکنیکی زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسیدونکي د مادنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیا کاري مواقع ترلاسه کړي. افغان چارواکي وایي ته د معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندې دی او که څنګه. رپورټونه وایي نوموړی په پاکستان کې د طالب قمندانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی و. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان اف سلطان فیضی بیگا ویل دوی د معلومولو هڅه کوي چې منصور مړ دی که ژوندی. دوی ویل له طالب قمندان ملا عبدالله سرحدي سره تر لفظي شخړې وروسته په ډزو کې ملا اختر منصور ژوبل شو، په خراب حالت کې و. طالبانو د منصور په اړه دا خبرونه په بشپړه توګه بے بنسټ بللی، خو په پاکستان کې یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي ایجنس فرانس پریس ته ویل د نهې په ورځ له کوټې سره نږدې په ډزو کې ملا اختر منصور سخت ژوبل شو. د افغانستان اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د منصور د مړینې نه البته د ژوبلېدو پخلی کړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په ننګرهار کې د افغان پوسټ په بمباری کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوی دي. د چینو لسوال حاجی غالب مجاهد بیگا مشال ریډیو تویل هوایی بمباری تیر مازیګر په شډل سیمه کې شوی چې پکې د په وینا د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې 12 غړي وژل شوی دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او آزادو سرچینو هم لا د دې وژنو پخلی نه دي کړی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرې سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولسته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې، خو په کور کې وسلې وې. نوای مونږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې شوې ده، خو مونږ پوهیږو چې هغه دوه کسان چې وژل شوي وسلې ورسره یو په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وي. مونږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی دی. مونږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه لرل او څه نیت یې درلود. پولیس وایي د سید رضوان فاروق او د هغې ښځې تشفین ملک په نوم مشکوک وسلوالو په سن برناردینو کې پر یوې میلې ډزې وکړې چې پکې 14 کسان وژل شو او 21 ژوبل شو. پولیس وایي دواړه مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري، او دا چې فاروق له ځینو داسې مشکوک ترهګرو سره اړیکې لري چې امریکایي چارواکو ته معلوم و. واشنګټن کې د سعودي عرب سفارت وایي فاروق د تیر کال په اوړي کې په سعودي عرب کې نهه ورځې تېرې کړې وې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سر ښار کایره کې پر یو نایټ کلب په آتشي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي دي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسانو نن په اګوزا نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. د انتظامیه په خبره اور زر مړ کړل شو او امنیتي چارواکي د برید پلټنې کوي. له دې مخکې په مصر کې د یو شمېر بمی بریدونو او ډزو د پیښو ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د ایتلی یو ساحلی ساتون کې تیر ورځ ویلي دي چې ژغورونکو خواوشا 2000 کډوال له 1100 ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغه کډوالو هڅه کوله چې له بحیره روم نه په تیرېدلو سره ایتلی ته ورسیږي. دا په یوه میاشت کې دننه ایتلی ته تلونکو کډوالو ته ټولو زیات شمېر دی. ساحلي ساتونکو ویل چې د کډوالو له کښتو ورته په سټلایټ ټلیفون د مرستې غوښتنه وشوه. په تیرو اونیو کې د خراب موسم له امله ایتلی ته تلونکو کډوالو په شمېر کې واضحه کمی راغلی دی. سخت کال اروپا ته په رسیدلو نه لکو کډوالو کې تر یو لک سلویخ زرو زیات اټلی ته تللی دي. او د هنګری چارواکي وای په پاریس کې د تیرې میاشتې حملو ډلې او مشکوک مشر د بوداپست اورګاډي په مرکزی تمځای کې د کډوالو یو ډله برتی کړي. د وزیر اعظم ویکتور اوربان د دفتر مشر یانوش لازر بیګا یوې خبرې غونډې ته وویل د تصدیق کوي چې د پاریس ترهګرو حملو یو مهم منتظم په بوداپست کې و. د هنګری چارواکي وای مفرور صلاح عبدالسلام د نومبر 14 تر حملو مخکې د ستمبر په پیل کې هنګری ته تللی و. په هغو حملو کې 130 کسان وژل شوي وو او لسګونه ژوبل شوي وو. لازر وویل دا مشکوک کس په بوداپست کې د ریل په کلیټي سټېشن کې داغو کډوالو په استخدامولو لیدل شو چې د هنګري له چارواکو سره له رجسټرېدو انکار کړی و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرنسو بیا د موسم حال له سراج ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 120 پیسې غستل کیږي او په 120 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 140 پیسې او په 140 پیسې. یو پاوند په 160 او 50 پیسې او په 160.50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90.30 پیسې او په 90.50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.30 پیسې او په 23.50 پیسې. یو افغاني په 1.60 پیسې او په 1 روپۍ 3.50 پیسې. او 2.70 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 2.20 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پېښور، بنو او کوټه کې په یو نیمځای کې وریځي خوري وي او په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 11 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مولا ملي ها مرزاده واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته سراج سحر درکړ. د ناقانونه پاکستانیانو ستنولو په اړه د ناروې او اسلام آباد ترمنځ اختلافات له همسته. ناروې پاکستانیان ولېژل او پاکستان څه پرېښودل او نور یې بیرته ولېژل. یورپیونین وایي د بیرته ستنولو کې کاغذونو شرط و، البته د شناخت کارډ نه. پاکستان بیا څه وایي؟
مونږ دانه دی ویلی چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقت بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لیږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو.
د پاکستان سینټ قائمه کمیټې وایي په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې 340,000 داسې کارکوونکي شته چې له کاره غایب دي. اوس په څه ګام اخلي؟
موند اوله بدا فرست هفال بدا شه سٹاپ شي او دن بعد بدا ریکوری بکول ټول چې کما زمون د فاټا خلکو اوابو حق چا خوړل دی هغه ټول پیسې بده که خیر ریکور کو.
او په اخر کې درته د ټکو ټکالو پروگرام امان الله نصر وړاندې کوي.
السلام علیکم ګران او د ملاوتی سیاست او حکومت په ضد کې راغلی اوریدونکو، خاغلی ګورګین جمال میرچکی تاسو په محفل کې حاضر دی.
او یوش مې نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسې. او سم د خبرونی د فایل رپورټ واغه هم د ناقانونه پاکستانیانو چې یورپ ته راغلي وو او بیرته ستنول شوی دی. د پاکستان او یورپی یونین ترمنځ ور باندې د بیانونو تبادله. د پاکستان کې د یورپی یونین دفتر وایي چې د 50 کسانو لیږلو مخکې پاکستان ته پاکستاني خبر کړی وو، خو بیا اسلام آباد وایي دوی د مرکز څخه هیڅ نه ویل شوی او په دې لړ کې دوی ښکاره دریځ لري چې واځي هغه خلک د قبولولو وړ دي چې پاکستانی دستاویزات او شخصي کارډونه لري. دا به داسې کړي چې پر پرون د زیارت ورځ یونان یو جهاز 50 غیر قانوني پاکستانیان اسلام آباد ته یوړل، خو پاکستان په هغه کې یوازې 19 کوس کړل او نور بیرته خولېشل. تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې.
د یورپی یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یونان، بلغاریا او آسترییانا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو لپاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړی شوی وو، څوک چې په غیر قانوني طریقه یورپ ته تللی وو، او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړی شوی وو. خو کله چې دغه خصوصي جهاز چې پکې 50 کسان سوار وو اسلام آباد ته ورسېدو، نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړو او نور یې بیرته یونان ته ستانکړه. خبر پانه زیاتوی چې تیر ورځو کې پاکستان او د یورپی یونین کمشنر ترمنځ شوې مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه وو، بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزات ویل شوی وو. خو هیله ده چې دا معامله به هم ډیره زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته را لیږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړی شوی، او د لړکې پاکستان ښکاره دریز لري. که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لیږل کیږي، نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبر کی د داخله وزارت د مطبوعات و مشر سرفراز حسین وینا وا،
نه یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے ڈپورٹیز واپس نہیں لینے، ہم نے کہا
مونږ دانه دی ویلی چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقت بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېګی، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوي چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغه ثبوتونه به هم راکوي. د پرون چې کوم جاز راغلی وو د کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو، او چې د کوم شو مونږ تصدیق نشو کولی، نو هغه مونږ نشو اغستی.
د ذکر دا چې پرون د زیارت پورس د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سواره وو اسلام آباد ته رسیدلی وو. خو د داخله وزیر چودري نثار علي خان په هدایاتو اف آی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې رستو یوازې 1900 د راکوزېدو اجازت ورکړی وو، او نور یې بیرته یونان ته لیږلی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د ځنډی دلو خبرو د بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بېلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملتپال مشران کابل ته ورغلي وو. همداراز په پیرس کې د بهوا په اړه نړیوالې سرمشریزې په څنډو کې پاکستاني وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. که یو خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګو ګوري، نو ځینې دریځ لري چې بې ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. د مشالډو همکار ګلایاز د اسلام آباد او کابل پیچلو اړیکو ته
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. که څه هم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکو کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also افغانستان کے تم اقتصادی اور عسکری ضروریات بھی ہمیں پورا کول پر ہم کمٹمنٹ کی کہ آج تک ٹرانزیشن سے جو اکنامک ٹرانزیشن اور سیکورٹی ٹرانزیشن اگر زیادہ سموتھ تو بہتر.
اسلام آباد کی کدن کی کانفرنس او دا پختونو قومی مشرانو کابل تا سفر نوڑان دی دا پاکستان و افغانستان ترمنز خبر تری پا ٹپا والاڑوی په دې دوه ونو کې د دوړو هوادونو ترمنځ د خبرو ترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي. د پښتون قام سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانې کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو ترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي، افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړی ده. دا په اخر 15 سفرونو کې تقریبا 16 سفرونو زیات جناب احمد کرزی وکړل، او دوه درې سفر اشرف غنی وکړل. هیڅ نه و یو حرکت د بهبودۍ او د ښه والي طرف ته د پاکستان له خوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل شو.
کارپو امر الله مان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولی دی او نتیجې نه دی ورکړي. خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه ویل د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہو یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان تا دی خبر احساس شتا چې غیر ریاستی ادارے لکه طالبان وی او یا کنور دا غوی ملاتړ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کی دی. فرض کړئ خدای دې نه کی چې په افغانستان کې حالات خراب شي نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پریوزي. که چیرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي.
کارپو تلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالاتو ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
سے. افغانستان کی داسی عناصر موجود دی چې غواړي طالبان په سیاسی بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لارې کې پراته خنډان لمنځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او سیول رپورٹ ترازو. د پاکستان د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټي د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری ویلی د صحت او تعلیم په څنګه کې په زورګونو داسې خلک سره چې تنخواګانې اخلي خو ډیوټي نور کوي. په دې باندې د قائمه کمیټي لخوا د حکم جاری سو چې د دې مخنیوي لپاره د ګامونو پورته سي او چې کوم خلک ډیوټي نور کوي دا غوي پروزه دي هم کاروایی وسی. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه غونډه د سینیټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوا چې په کې د خبرونې پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او سلور د زره د تعلیم په څنګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نور کوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې د خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلف سانگو کی 9000 چوکی هم خالی پرتی دی چپ کی فائنانس ڈویژن خند اچولے دے. پکوم چی دا کمیٹی چیئرمین اویل چی دا دفاٹا دولس بدمرغی دا چی مرکزون لری او دا کار دا چلولو ورسرا سوک نشتا نبای چی دفاٹا اولس دا محرومو ختمولو لپار پسندستی توگا اقدامات وکڑے شی. لمشال ریڈیو سر خبرو کی دا یادی کمیٹی غڑی سینیٹر تاج محمد اپریدی اوی چی دا دی مسئلے دا حل لپار دوی حکومت تا حکم ورکڑے چی صحت او تعلیم دا یو انسان بنیادی ضرورتونه دي نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زمونږ حقونه خورل کیږي پاک ایجوکیشن کې خرابونه روپی دي په داسې په هیلت کې دي داسې په ډپارټمنټ کې دي نور په ډیولپمنټ کې دي نو ټول خبره مونږ په سندې کمیټه کې هایلایټ کېدل شروع کړل او پرون د کوم کمیټه کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کوم پیسې خلک اړ دي او کنه نه کې او کوم کې سم خلک ستانه او په نومونه باندې څوک په کوم ځای کې کار کوي څوک په کوم ځای کې کار کوي خو باندې باندې سټینډ واغ اوسه چې موږ اول به فرست هاف آل به شی سټاپ شي او دن بعد به ریکوري به کوول ټول چې کما زمون د فاټا خلکو عوام او حق چا خوړل دی هغه ټول پیسې به د خیر ریکور کوو په هغه باندې او دن بعد موږ خو پالیسی به جوړیږي چې هغه کې به د قبایلو حق څه کو نو خو
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلی چارو ته ځیکار او استاد محب وزیر نو پختل نو هغه د دې ذمہوار فاټا سیکریټریټ وګرځول او وی وی
فاټا سره د دې ریاست د دې نظام د دې وفاق کومه پالیسی کومه رویه خپل کړی ده دا غي اثرات دي چې موږ په فاټا په مختلفو شوبو کې وینو تر څو پورې چې د فرقیا د دې لپاره ټیک شوی نه وي تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کېدای. فاټا سیکرټریټ د خلکو د بازا بول د لپاره یو بهترین وسیله جوړه شوې ده. فاټا سیکرټریټ کې چې کم خلک ناشتي په کار دا و چې دا د مختلفو شوبو د فسهولت کار په هیڅ باندې کار کولې دی الټا د خلکو د ازا بول د لپاره کار کوي نو په داسې صورت کې بسنګ صحت محکمه یا تعلیم کما چکلشی زما په خیال محکمونه وړاندې اول اصلاح د فاټا سیکرټریټ په کار ده.
د ذکر ده لذي وړاندې هم د خیبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د اسکولونو او کالجونو د هغو استادانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناستي او تنخواګانی اخلي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د مدني ټولنو استازو له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې د تعلیمي نصاب د کرک خبرونکي مواد وباسي. په دې لړ کې تیر ورځ په پېښور کې وغونډه وشوه چې کډونوالو یا مشالې ټول د پاکستان په یو شمېر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم ښودل کېږي او مذهبي لږکۍ یا اقلیتونو سره ذکر پکې نشته. د پاکستان هندوانو ټولنې مشر او بخشید مشروعی په کتابونو کې دي د مذهبي لږکۍ او اتلان هم شامل کړل سي. په دې اړه باندې د ځلاندي سبزي رپورټ اورو.
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشر شګفتہ خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینې مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مذهبونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي. او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی.
کلاس 9 او 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي. کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي، دلته هندوان هم دي، کریسچن بیلیورز هم دي، سیکان هم دي. نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آباد دی دا ټوټلی ایکسکلوډډ دی زمونږ هیستوري کې. د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونټي مشر هارون سربدیال وای چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکو د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکو جگندرناث منډل، پروفیسر جگننات چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس، مستر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابی کتابونو کې نشته.
پنجاب بنن په پاکستان یې سم نه وي ک ایس پی سنگا چې غي مسیحي او غا د پنجاب اسمبلی یو ډېر اهم رکونو چې څو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ دا سیوا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکړن نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان یې سشوا پکار دی چې هغه ایرو تور باندې چې زمون کتابونو کې دا ذکر وشي.
خود اباسین قلم رائټرز اسوسییشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وای چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دي، ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربيت شوی استادان لازم او ملزوم دي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسي کوي چې جهاد چې کم دی دا د دې معنی دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه مهنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی یو ماشوم د لارې نغزې لري کی نو دا جهاد دی دا ثواب دی. او دغه جهاد معنی چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه ته جهاد مطلب دا دی چې د کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نوي او دغه ټریننګ نوي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای.
تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د بریدروستو ملک کې د امن د ټینګښت لپاره تر حشوي نېشنل اکشن پلان کې هم قومي، مذهبي یا مسلکي نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګولې شوې ده. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
ټول تخپل فلاو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د جنو کبالي سمو استادانو د ترقيونه کې دوه په خبرګون کې لا تیرونه رئیس احتجاج پیل کړی دی. د هغه سمو سیدونکو وای د پاکستان پارلمان کې د دوی استا زیدی د مسله حوار کړی ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسیږي. په پارلمان کې د کبالي سمو استاد وای د قبایل سره یوازې په تعلیم کې نه بلکې په هر برخه کې ظلم کوي. دوی وای د کبالي سمو چارو دفتر د استادانو ترقي په مملکې کې پرمختګ نه دی کړی. پر دې موضوع منور شاه معلومات راکړي.
کایوې خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ډنګکړي او یا غیر فعال دي. نو بلې خواته د فعال سکولونو او د راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریاں دي پخې یعنی مستقل کړي شي او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړ شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه به برخه کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي د مسلې ته څنګه ګوري؟ په می اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له اویل
اصل د قبایلو سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي.
د تعلیم په حوالہ سره امدارنګ سکیم دا نه د هیلث حوالہ سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاتا سیکریټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړی دي چې فاندینګ ورته مرکز ورکوي پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سیکریټریټ کوي نو دا زو د ظلم د جبر د استبداد نه د غیر بل تعبیر نشم کولای مشتا دوی چګم د غنا سہولیات راکې په دې برابر نه بلکې مشکلات را ده پیدا کوي چې دا ډیر د افسوس خبره ده
دا را د مومند جنسینا منتخب شوه د سینټ غړی هلال رحمان وای د لړکې زیاتره د انتظامی معاملات لوجه مسلې را ونسته کیږي او په نتیجه کې یې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډیر متاثر کیږي
وخت د څه شوه چې کومې علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوې وینو فاټا سیکریټ یا د غي اپګریډیشن په وخت کې نو لیګل نو زیاتره د ټیچر امپلویمنت او غي د وجې پاتې شو بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټې کې موږ یو میټینګ هم کړو سفران غي د سیده چې دا کو د ون سټپ پروموشن نه کوي نو سولې چې فاټا امپلایز دی اگر ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې اگر کی پی کی لاندې خورازي خصوص د سی سرویس لاس چې کوم دی هغه په غوي باندې مطلب هغه ته دغه راغ نشته
هلته په قومي اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توري وای د استادانو غوښتنې جایز دي دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې استادانو لپاره غږ پورته کوي
هر ایمنه ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل ربطه شوی دی او د په حواله سره به مطلب در ټول ایمنه ګان به مو مطلب سره لند ورز کې میټینګ کوو مشترکه به دوی سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي مونږ به دوی مطلب مرګتی هم کوو आवाज به مو چتو خبر هم پدې کوو
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دي په ترجیحي بنیادونو زر تر زره حواري کړي
د منور شاه ریپورت مو ورته د باجوړ د کونکو سیدونکو له حکومت غوښتنه کړي چې خپل شمنه دي پوره کړي او ژر تر ژره د هلته میډیکل کالج پرانستي په پارلمان کې د باجوړ سنیو په خواني استازي وای د کالج جوړولو پریکړه شاوخه څلور کال مخکې شوی و چې تر اوسه ور باندې کار نه دی سوی د روغتي ادارې چارواکي وای د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منځوري هم شوی و خو دا کار عملی نشو شنواز ترګزي معلومات راکړي
د سیمه ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای وای چې هغه د ډیر مشکل سره مخ دي کچرته نږدې کالج جوړوي نه هغه ته به هیڅ تکلیف نه وو شازیب خان چې د باجوړ جنسي وسیدون کړي او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي وای
باجوړ چې کوم سټوډنټان دی هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دی او هر کال چې د باجوړ نه تقریبا 16-18 سټوډنټان چې ګمتی کړي دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي په دې کې بیا په پنجاب کې په سند کې په بلوچستان کې او په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي بل بل د دې سره د باجوړ د اسپیشل چې کوم دی دا حالت مور سړي ډېر ښه شي
دغه کالج منځوري په تیر حکومت کې شوی و نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبره وکړي
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بسمتۍ خبره ده چې دا هویم د عوامو باندې څه توجه نشته دی هغه په امریکن کالج باندې نه دا هغه د باجوړ په ترقې باندې نه دا کله و د دې امریکن کالج سره یو آی ډی نور سکیم منځوره شو د کورمې د پاره نه کورمې چې باقی ده هغه غاړو شو د هغه باندې کنستراکشن شروع شو خو زمونږ د باجوړ چې کوم امریکن کالج دی نو هغه د وښه پورې غیر دی
د باجوړ ایجنسی موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه هم دغه کالج د منسوبي پاره پختنه وکړه
تیر گورنر او هغه په وخت کې منځور شو او یو زور بلډینګ دی چې موږ مقرر کړی شو هغه له پرنسپل د نیولو ام اراده کړې و چې دې کی روانو چلو خو بیا په کې گورنر لاړې زمونږ د نړۍ په ځمانه پاتې
شو دغه کالج لپاره د خار باجوړ ایجنسی د لوی روختون ځینی ودانی هم ټاکلې شو چې پکې به کار شروع کول شي د باجوړ ایجنسی د صحت محکمې مشر ډاکټر زاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015 سولر لپاره کم ترقیتی پروګرام د سکیمونه دي په الفا ټا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا وسوم شامل ده او د مخکنه چې کوم خبره واغه ده سوا چې دلته زمونږ سره په باجوړ ایجنسی کې یو نرسینګ سکول او یو نرسینګ هاسټل په هغه کې فیصله دا وشول چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو په څوک په دې زو بلډینګ کې شروع کړا پروګرام د هغه نه پس چې کوم دینو پرمختګ پکې نه شوی دا وسه پوری
د سیمه ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلون کې وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي
دا مشال ریډیو دا
د تاسو مشال ریډیو اوري او په دوه منی مایک هم درته یو شمېر ریپورټونه لرو. خو صدرې نیمې بجې سوي دي. ملیحا میرزاده به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان وای د ناقانونو کډوالو هیواد ته د لیږدول کېدو په اړه ورته له اول نه اطلاع نه ورکړل شوی او که څوک ورته را لیږدول کېږي نو په کار ده چې شریعت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه. وړاندې په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي چې نهه څلوېښتو پاکستانیو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړي وو خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته ستانه کړل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د معدنیاتو پر ایستلو زر کار شروع شي. وړي تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د دې مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولسته د ژوند اسانتیاوي برابرول او پر مخیاي کارونه کول دي. افغان چارواکي وایي د دې معلومولو هڅه کوي چې د طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوندې دي او که څنګه. رپورټونه وایي نو وړي په پاکستان کې د طالب کمانډانانو په خپل منځي ډزو کې سخت ټپي شوی. د افغانستان روسي ولسمشر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیضی بیگاول دوی د دې معلومولو هڅه کوي چې منصور مرد کې ژوندې. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تیر مازیګر په شډل سیمه کې د افغان پوسټ په بمباری کې د داعش لږ تر لږ لږه دولس وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي ولسمشر بارک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولسته د وینا په وهو ویل دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سرحد کایره کې پاتې شي بمی برید کې دولس کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي دي چې په موټرسایکل سپرو درېو کسانو نن په ګوزانو سیمه کې بوتلي بمونه وغورځوله او بیا له ځایه وتښتېدل. د اټلی یو ساحلي ساتونکي تیره ورځ ویلي چې ژغورونکو پاوشا دوه زره کډوال له یو لسو ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغو کډوالو هڅه کوله چې له بهیر روم نه په تېرېدلو سره اټلی ته ور ورسیږي. او د هنګري چارواکي وایي په پاریس کې د تېرې میاشتې حملو ډلې یو مشکوک مشر سلا عبدالسلام د بوداپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یوه ډله بھرتی کړي.
خبرونو لنډیز هم له ملیحا میرزاده واورېدی او د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې دریا پاکستان کې د قانون عملداري په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکارۍ په صورت کې د کم جاریهیت مخه ده. نو د هغې د مخنیوي لپاره دوه مهمې خبرې مخې ته راغلي دي. یوه خبره د پېښور د آرمي پبلک سکول حمله کې ککړ څلور مجرمانو ته پانسي ورکول او دویم د سند په اپیکس کمیټې کې یوه فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سند صوبې نورو ښارونو پورې غځول کېږي. ادارې وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمي پبلک سکول برید وکړو نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان د سکوتې ډاکا غوندې پیغام ورکول او ولس کې مایوسي خپرول دي. ادارې په وینا ده د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخکې په مقابله کې محفوظه محسوسېږي. ادارې زیاتوي چې په آرمی پبلک سکول د حملې نه پس قانون سازي د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات اوچت کړي شول او دا شان په سکول د حملې منصوبه بندي کوونکي او سهولتکارو په شمول ځینې نور ذمېوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسي خېژولو مرحلې هم مخې ته راغلي. د ادارې په وینا د دې نه ظاهریږي چې انصاف او عمل کې د بهتري خواهش کېدې شي خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاري وساتل شي. ادارې اخیره کې لیکي د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغوی خو واپس راتلی نه شي خو وسلوال خپل انجام پورې رسولو نه دا پیغام به ضرور تللی وي چې قانونه خپل مجرمان نه معاف کوي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یوه اهمه سیاسي ګټه ده او دا ځکه چې اوس په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورځ په ورځ نوي ټیکسونه لګوي چې اثر یې نیغ په نیغه په عام ولس پروسی او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصلې پر ضد یو موټی شو. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلۍ کې د یو ښه اپوزیشن د نشوالي له کبله ولس د مسلو سره مخ کېدو او که وکتل شي نو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو آواز راپورته کول ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبوره کړي چې د څلوېښت ارب روپو د نوې ټیکسونو خپل فیصله بیرته واخلي ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز رسپانې په خپل منځي نشته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور شوبلېدو په اړه لیکنه خبره کړې. رویټرز خبري ایجنس وایي پاکستان حکومت د هغو دیرس کډوالو له قبلولو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړي. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړ پوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسکونو کسانو چې د نهې په شپه د یوې لانجې پس پر ډزو لګېد. که څه هم د طالبانو ویان د دغه خونړۍ پېښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې څلور یا پنځه لوړ پوړي مشران وژل شوي دي او په لسګونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی و. دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره هم مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري اژانس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي و. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیره اونۍ د اروپایي ټولنې او لوړ پوړي چارواکي وویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړ وي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کیږي. اجانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستان نه خواوشا 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمیر تر مخه تیر کال تقریبا 21,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو، خو د کورنیو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي ناتصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اجانس یو عینی شاهد لخلې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشا زرو پاکستاني او پناه غوښتونکو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنګلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستي حمله او ترګري ترمنځ تړاو امکان شته خو شایي نور عوامل هم ولري. اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې خپل ولسته ډاډ ورکړ چې د ډلیزي وژنې په اړه به بشپړې څېړنې وسی او عوامل به هم څرګند شي. په دې اړه د فرشتي جلالزي رپورټ اورو.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیس وایي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینی مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما وویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند.
We do not yet know why
موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسله والو کسانو ورمورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پر عادي خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکې ووژل او یوویشت تنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلی او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگټن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیرې کړې دي. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی د حمله مخکې له مخکې پلان کړی و. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نشي بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي.
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیژو د ترنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیښې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای. خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یوه فوق العاده مجموعه لرو چې هر ورځ موږ د امنیت لپاره کار کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیه مشر پر نوویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی وو، شو ژوند یې کاوه او یو شپږ میاشتنۍ لور یې هم درلوده. د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند، شاید دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویانو.
دا مشال ریډیو ده.
د ټانک یو پخوانی روسی کماندان چې افغانستان کې نیول شوی پرون په امریکا کې په عمر بند محکوم شو. د پخوانی شوروي د سرتیری په افغانستان کې پر افغان امریکا ځواکونو د طالبانو د بریټ مشري کړی و. پاړه نور له اجمل انده اور.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې روسي طالب ایرک حمید الله په 15 تورونو مجرم ګڼلی و. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډلېزي وژنې د کارولو په اړه تر توتې پورې تورونه شامل وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي مخکې لدی چې د ویرجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د په هدف ګرځولو غواړي روسانو ته پیغام واستي. 55 کلن ایرک حمید الله په روسی ژبه خبرې کولې او محکمې ته ویل تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي دا دروغ دي، زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسی بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویل چې زه ستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمید الله چې د لوګي احتساب کړی خو په بشپړه توګه یې خوړ نه دی بس کړی، رنګلوته او خوار بریخي دا په ګرځند څوکۍ کې محکمې ته راوصل شوی و. ویل کېږي چې حمید الله د پخواني شوروي سرتیری او چې په افغانستان کې جګړه کوله نو مولوی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقانی له شبکې سره یو ځای شو. دا هم ویل کېږي چې مولوی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سمیت امریکایي الوتکې ورسېدي وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فنستون زی پیښې شوې خو تلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوختي. څارنوالانو له قاضي غوښتي و چې حمید الله ته د عمري بند سزا ورکړي، خو د حمید الله مدافع وکیل بیا د ډیر شکلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکلې تروریستي فعالیت نه دی کړی خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل و.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوسم یو بل رپورټ تر ځوغه دا چې د هنفنګټن پوسټ کې یو مقاله لیکل شوی چې هغه د پاکستان او بنگلاديش ترمنز د روسي بیانونو په اړه ده. په دې کې ویل شوی چې د بنگلاديش له لوري خپل دوه وګړو ته د جنگي جرمونو په تور د 5000 کلو وروسته د 5000 کلو وروسته پاکستان خفقان څرګند کړی دی. لیکوال ویلي چې پاکستان له تاریخي حقیقتونو سترګې پټوي. تفصیل په دې رپورټ کې. په هفنگټن پوسټ کې د مقاله پرانا پانډي لیکلې وایي چې په بنگلاديش کې د جمهوریت اسلامي ګوند و غړو احسن محمد مجاهد او صلاح الدین ته د جنگي جرمونو په تور 5 ورکړه سوي چې د پاکستان بهرنی چارو وزارت تر باندې اندیشنه او صدمت څرګند کړه. د دې په نه پر دوغو دواړو تورو چې په 1971 کې چې کله پاکستاني پوسټ په بنگلاديش کې کاروي وکړه نو دوی د پوج په ملګرتیا ولسی خلک وشلی وو. دا زیاتوي چې خپلواک محققین وایي د پاکستاني پوچ په کاروایي کې له 15 څخه تر 100,000 پورې کسان وژل شوي وو. لیکوال پر مخ لیکي کڅ هم پاکستان په 1940 کې بنگلاديش ته یو خپلواک هیواد په توګه ومنلې خو کله هم په رسمي توګه د خپلې پوځي کاروایي پاړه بخښنه نه دغشته. دا زیاتوي د پاکستان بهرنی چار وزارت لخوا د دغو دوو بنگلاديشانو پر پانسي د خفقان بیان لای جاری کولو د اشکاري چې اسلام آباد اوس هم د 1971 له حقیقته منلو انکار کوي. دا پر مخلي کې د پاکستان فوج په کې د پنجابیانو شمیر زیاتې همیشه داسې مفکوره خپل کړي چې په کې له حقیقته انکار سوی او پر بې ځای فخر یا ویاړ ولاړوي. د لیکوال په خبره پنجاب د پاکستان د ټولې آبادی 3.5% دی. او په پوز کې 2% پنجابیان دي. د دې په خبره د فوج دغه مفکوره وای چې پاکستان تل د غیر اسلامي قوتونو لخوا د سازشونو ښکار دی او دغه هیواد کله هم غلط کار نه دی کړی. د دې په وینا د هیواد کله هم خپلې غلطیانې نه دي منلي، هم دا وجه ده چې ترکی نه کوي. اپرینا پانډه په خپل لیکنه کې وای خپل پاکستان له کورنیو بغاوتونو او ستونزو سره مخامخ دی او په کار ده پر خپلو داخلي مسلو توجه ورکړي. دا زیاتوي دغه هیواد له افغانستان، ایران، هند او بنګلادیش د خرابو اړیکو له وجې په جنوبي ایشیا کې یوازې سوی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
او سم روانې غړي خبري برخه پای ته ورسېدله. لښمنی سره سم درته اونیز پروګرام د ټوکو ټکالو دی. پام کوه، راځي چې ملانا سره ته وښتو.
پام کوه،
السلام علیکم ګران او د ملاوټی سیاست او حکومت په ضد کې راغلی اوریدونکو، دا د یو ځل بیا ستاسو د زړګي سر بی کرسی افیسر بی بریک ریپورټر د خبرو او خبرونو ټریکټر خاغلی ګورګین جمال میرچکی سپور په خپل زاړه سکوټر ستاسو په محفل کې حاضر دی. د داسې خبرونو سره چې نه پیر لري او نه سر، نه خواخی لري او نه خو سر، او نه ګینټۍ لري نه سلن سر. پدې هلیو چې د زمینی الیکشن نه به په خیر خیریت فارغ شوی یاست، د بلدیاتی الیکشن په ټینشن کې براغلی یاست، د کرکټ د ون ډے او ٹی ٹوینٹی میچ په گیند به وشتل شوی یاست، د ټریفیک پولیس له چالان به په منډ کې بریالی شوی یاست، د بے وخت میلمنو نه به پټ شوی یاست، د چا چې پوره وړی یاست د هغه دکان له مخه به په برکه کې یا بیا پرکشه کې په خیر خیریت روغ او رمټ تیر شوی یاست، د خواخی خسر او کور ودانو د گیلو او جګړو نه به فارغ شوی یاست، د کور له بی خند او بی رنگ خوراک نه به خلاص په خم مفت دعوت پیښ شوی، او بیا د و په ځای په درو درو روشنو لاس تکولو کې کامیاب شوی یاست، او کاغه نیوی نو بیا به د یو داسي هوټل میلمان شوی یاست چې د غړو په ځای گریس، د ګډ په ځای ګډی، د چیلی په ځای سانډی استعمالوي. او دغه ملاوټی خوراکونه وی چې بیا سړی دی و پلیټ ته خړولو ورسته د د هوټل پیسې خو ادا کړی، خو د ډاکټرانو، اسپیټالونو او دوايانو د بیل په غم اختشي، او بیا داسې اختشي چې نه د دم پاتشي، نه د دارو، نه د شلغم پاتشي، او نه د مارو وی وی خیگی، او په دغه وی وی کی یو ورځ وی وی شروع شي او دای غریب مرحوم شي، خورنز تر اخیره نامعلوم شي. هم دغه رنگ یو ملاوټی چې دکاندار هم دی، هوټل هم لري، زمون په سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن کې میل مده، نو وګ او سپک به شي پیش خدمت ته تو تکي چکری د ملاوټی هوټل والا سره.
نا تاسو شرمېږئ نه چې دا ملاوټ کوي، په هوټل باندې مولیکلی وي، صاف سوترا ماحول، مزیدار کانه، او چې انسانان درشي نو مچانې وی خواته، ګندګي بلې خواته، او ملاوټ جلا.
واه واه ظالمی، خو ته وا په سنگاپور کې ناسته چې د مچانو او د ګند څخه دومره بد وړې، ولی دا مچان خواران نس نه لري وږي کېږي نه؟ لږ سوچ وکه، اخر مچان خو انسانان دي.
مچان انسانان دی؟
نه نه، زما مطلب په مچانو کې هم څه خلک شته، لکه په انسانانو کې چې مچان طبیعت انسانان شته، دغه رنګه په مچانو کې هم انسان طبیعت مچان شته.
په انسانانو کې مچان څه مطلب؟
بس تا تخو دومره پریشان اس ویل کما چې په سنسکریت کې درته وویل یوازې مچان ویلی په انسانانو کې د غویانو رنګ سر زورسته د وښ رنګ زیدیانسته د بم رنګ ویده او د بوده رنګ
بس بس ته دا راته ووایه دا تاسو چې په هوټل کې دا ګنده او د ملاوټ ډکې اوبه خلکو ته ورکوئ هغه څه نه درته وایي
چې هغوی به پوه شي نو به یې څه راته وایي
څه مطلب هغوی نه ویني هغه سترګې نه لري
ولې دا خلک سترګې نه لري چې ولاړ شي په کډي کې ولویږي د موټر سره وجنګیږي د هغه رنګه که په سالن کې مچ لوېدلی وایي هلکه دا څه شي دی زه ورته وایم دا خو تور مچ دی او چې هغه سرخ اسمان یعنی لال بیګ په کې لوېدلی دی وایي دا څه شي دی زه ورته وایم دا خو بیا سر مچ دی وایي ښه به ښه یې وجبي شي الله به ګردن یې ملا زموږ د خلکو معدې اوس دومره سترانګ سوي دي چې لکړ اعظم په تر اعظم
اخه بیا ولې
ته ورته کو وایم څوک چې له اویا کالو څاپېړې خوري دکې خوري ټوډې خوري ډنډې خوري رشوت خوري د خلکو مازغه خوري اکون نه خوري پنډون نه خوري زکاتونه او خیراتون نه خوري یو دوه خصمانان او یو دوه درزنه مچان د هغه دپاره څه زور غواړي چې دلته بلیچ کې هلته سنډویچ
او دا د غوړو په ځای چې تاسو ګریس استعمالوئ
دا درواغ دي بوتان دي الزام دی نن سبا موږ سره غوړي استعمالون نن سبا د تیلو زمانه ده ډاکټران وای وای غوړي خو سره د انسانانو د پاره په کار نه دي چوي
ها نو تاسو نن سبا د خلکو د صحت دومره خیال ساتئ چې د غوړو په ځای تاسو د ډالډا تیل استعمالوئ
نه نه ډالډا تیل مې کله درته وویل موږ خو د کینډا تیل یعنی موبلایل استعمالوو
د کینډا موبلایل
و کنو دغه ګډیان ته چې ورلویږي چې هلته ښه وچلیږي او بیا دا مستریان بدلوي نوي ور واچوي و ګاډۍ ته او زاړه دغه سوځلي چینې را وباسي بارانو موږ ځینې واخلو وایي دې مار څه ډېر چا
نه نو دا خلک ناروغه کېږي نه
ای توته کو کمی گیری چی دغلا عام از مولیس مال ارام از مولیس رشوت از مولیس کمیشن از مولیس دا غد پار سوزیلی مبلیل چی
دا مجستریتان سرکاری افیسران دا موسپلتی انسپیکتران چی ندر تا وای تاسو تا
اغوی مرد چو ویلو دا پار پریشده کل وام چی دوی خلا خلاسه که مجھے پا خلا کی سور واچو چی دوی لا سر وشو رئی مجھے پا مجھ کی سور کشیردو او چی دوی زان سر وشو رئی مجھے جیو ردکو بس دوی ام پا بریتوی که پا مسکاسی او کٹ کٹ پا خنداسی نه تا سکری نه ما سکری نه انا سکری نه چا چا سکری کیل ختم پیسا از
نه تاسو د قبر نه ویریږئ د قیامت د عذاب نه ویریږئ
بس بس زما شمس د دی د هر کال اشته د څه دپاره ځم هلته چې ولاړ سم زړه ماته توبه هلته پرېږدم او نوې توبه وکاږم او چې راسم بیا تر دې بله عجه پورې دې مار ساډه چار کله کله چې مې د ګناه پیټې لږ زیات درون سي بیا نو یو دوې دانې عمرې هم ورسره و
داستا سرنګ خلګو لکه بل زمون دین او دنیا دواړه خراب شو
اے لیونی دلته چا د دین غم کړی دی او چا د اخرت ک وزیر دی ک فکر دی ک لیډر دی ک لوډر دی ک لس دی ک لغړ دی ک پند دی ک ډنګر دی ټول د دې دنیا اکاونټونه ډکی او د تیلو پر ځای سوځلې موبلایل د غړیو پر ځای ګریس په پویو کې اوبه په دالو کې کاڼي په پیټرولو کې ګاسلیټ ګډوه میټر تیز چلوه ډیزل کم باسه که سرکاري نوکریانې په وزارت کې راسي اقداره د باندې ودروه او خپلوان د ننه برتی که چوکیدار رسالدار ولګوه او رسالدار ته جمعدار کرسی ورکه خرکار منسټر که او منسټر کمپوډر ولګوه کساب ډاکټر که او ډاکټر ډریور ولګوه دا ملک ناپرسان دی اسکی ټوپی اسکی سر اسکی ټوپی اسکی سر او نو ټینشن نو ګډبډیشن
نو ګرانو د ملاوت لکبل د میدی په درد د میدی په ګړبړیشن او د مزغو په ټینشن اختمل ګرو اوس یو څو بریکینګ نیوزونه راغلی دي چې ځوابونه به ورته وایي حکیم بخمل سیب ورته غوږ او سپږمی شي د سټوډیو ګړبړیشن د ټینشن نه
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
اوس دی چی دیر ژر واپس به پنجاب کی میټرو ټرین هم شروع کړل شي.
دا نو کم نوې خبره ده، هر شی الته جوړیږي، خوشحالی او جشنونه الته، ټینشنونه دلته، پایې علم نیاري او روشونه الته، څپلاخې لغتې او سکونه دلته، نوي نوي بلډنګونه او پارکونه الته، کیمپونه او آپریشنونه دلته.
بریکینګ نیوز دی چې کالا باغ ډیم با ډیر زر شروع کړل شي.
شدی هم یو ډیر موده پس به ولامبو الکو لامبو چیز دنه کی نیم په خپلو پریشانیانو کې ډوبیو، په کرپشن او په بد عملیانو کې ډوبیو، دا نور به په دې ډیم کې ډوب سو، نه رهګه بانس نه بجهګه بانسری. او اسی هم اوس دنیا زیاده موږ ته ضرورت نه لري. او پام کوه په اجتماعي ډول به ډوبیږو. او کښتیو خو مو هم په خپل لاس وزلي دي، ډوبیږو به، نیم الاتو خوړلي یو، نیم به م بیا مایان خوري. او ځان تیار کړي چې لامبو ایزده نه کړي. پام کوه، پام کوه، وام پام کوه.
راغلی جمهوریت اوستر اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه، دکان دی که جربان کنه مرتد بخوری گوتونه، شروع سو هر تالونه، شروع سو هر تالونه. راغلی جمهوریت اوستر اخلو بخوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. در هغه منم چې د کام پر خدمتونه رښتیا وي ګایونه، هغه نوی لیډر چې دی کوي خالی کولونه، د کړې خپل جیبونه دا صرف ډوډۍ خواري وي چې بیا ورنه کوي وټونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. راغلی جمهوریت دی اوس ترې اخلو به خوندونه، را باسو جلوسونه، را باسو جلوسونه. شل روپی خرڅیږي قیمت د جمهوریت و پیژنې پوکي ځانونه ومایې کی کترونه کنیانو مارشالا د فرګنډې اسودي سونه را باسو جلو سونه را باسو جلو سونه دکان دی کشر پان کنه پورتټ بخې
கலபயம் கலபனையும் கிடிவாலி வமனாலி கபி கிணையும் வியாபுஜாரி மயா கப்பலலா சதி ருக்ஸத்கம் கிளிவாலி வமலாலி لیونی لڑک لیوران شو گڈیوالی بمنالی زبتا پاتی ورسی چاہتا تیروں ماں
خبر بکرم خیرا بنکرم کلی والی و ملالی صبر دیر خدے بریالے بشم میانا بڑی دل گری اشنا مزاج دوران بینم تا گلاب شر دی دی خزان خزان بینم بڑی دل گری اشنا مزاج دوران بینم